امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں، اور کیا ریڈیو ایکٹیو مادہ گینڈے کی نسل کو معدومیت سے بچا پائے گا؟ اور اس کے علاوہ نظر ڈالیں گے دنیا بھر سے دوسری بڑی خبروں پر آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین نے جلا وطن سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے ایک خاندانی گھر کو تباہ کر دیا، جسے ملک کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن مظاہرین اسے شیخ حسینہ کے عامرانہ اقتدار کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حملے کا محرک شیخ حسینہ کی وہ تقریر بنی جو بھارت سے سوشل میڈیا پر ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے حامیوں سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانے اور مزاحمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے انہیں یہ تقریر کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب ان کا خطاب شروع ہوا تو اس تاریخی عمارت اور وہاں قائم آزادی کی یادگار کو تباہ کر دیا گیا۔ حسینہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ یہ لوگ ایک عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ کو نہیں مٹھا سکیں گے۔ متعدد مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے بغاوت کے دوران سینکڑوں ہلاکتوں پر حسینہ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف شیخ حسینہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرے۔ غزہ کے علاقے رفح میں تباہ حال فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح امدادی ٹرک ریسیو کیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں غزہ میں لڑائی رکنے کے بعد فلسطینی اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ اپیل میں ملبہ صاف کرنے کے لیے بھاری مشینری اور اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہو جانے والے افراد کے لیے خیمے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے 6.5 ارب ڈالر کی ہنگامی فنڈنگ کی ضرورت کا تخمینہ لگایا ہے، جو غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی عارضی رہائش کے لیے درکار ہیں۔ دوسری طرف حماس اسرائیلی یرغمالوں کے چوتھے گروپ کو 8 فروری کو رہا کرے گی۔ ان یرغمالوں کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر اپنے حملے میں اغوا کیا تھا۔ 6 فروری 2023 کو ترکی میں آنے والے شدید زلزلے کو آج 2 سال ہو چکے ہیں۔ 7.8 کی شدت والے اس زلزلے میں 55,000 ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ شہری زخمی ہوئے۔ ترکی کے متعدد شہروں میں اس موقع پر زلزلے کے متاثرین کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ وہ علاقے جو زلزلے سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں، وہاں سینکڑوں لوگ یادگاروں پر پھول چڑھانے کے لیے جمع ہوئے۔ مختلف نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے سڑکوں پر مارچ کیا، اور کچھ افراد نے حکومت پر لاپرواہی کا الزام بھی لگایا۔ جدید ترکی کی تاریخ کا یہ سب سے مہلک اور تباہ کن زلزلہ تھا، جس کے 2 سال بعد بھی لاکھوں افراد بے گھر ہیں۔ تعمیر نو کے لیے جو ابتدائی اہداف مقرر کیے گئے تھے، انہیں ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا۔ روس کی وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ روس وولگا کے علاقے میں یاس بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے یاس میزائل کی ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہیں برف سے ڈھکے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یاس ایک جوہری میزائل ہے، جسے ٹرک کیریئر پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ روس نے گزشتہ سال یوکرین کے ساتھ اپنا تنازع بڑھنے کے دوران بھی ایسے حربے استعمال کیے تھے، جن کا مقصد مغرب کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی وارننگ دینا تھا۔ روسی وزارت کے مطابق یہ میزائل کامبیٹ پیٹرول روٹس پر نصب کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی انٹرٹینمنٹ اور میڈیا کمپنی ڈزنی کی پہلی سہمائی کی آمدن میں اینیمیٹڈ فلم موانا نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ موانا 2، جسے کمپنی کی سٹریمنگ سروس کے لیے ایک سیریز کے طور پر تیار کیا جانا تھا، لیکن بعد میں اسے بڑی سکرین کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اینیمیٹڈ فلم سے اگرچہ ریلیز سے پہلے ہی بڑی توقعات تھیں، لیکن ریلیز کے بعد اس نے ان تمام توقعات سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا۔ فلم کے تھینکس گیونگ پر 5 روزہ افتتاح نے فلم بینوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ والٹ ڈزنی کمپنی کی آمدن 28 دسمبر 2024 تک کی مدت میں 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ رہی، جس میں ڈزنی کے انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ کی آمدنی میں 9% اضافہ ہوا۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ سے آج کے پروگرام میں شامل بڑی خبر پر۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت پالیسی اپنائی ہے، اور انتخابی مہم میں کیے جانے والے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے کانگریس میں قانون سازی بھی کی گئی ہے، جس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی جرائم پیشہ افراد کو امریکہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند روز میں امریکی حکام فوجی ہوائی جہازوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ممالک میں بھجوا چکے ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا امیگریشن اور کسٹمز کا محکمہ یعنی آئیس مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے کاروائیاں کر رہا ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائزہ بخاری، ان سے اس پر مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ امریکہ میں موجود غیر قانونی بھارتیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا جو پہلا طیارہ تھا، جو فوجی طیارہ تھا، وہ منگل کو وہاں پہنچا۔ بھارت میں کیا رد عمل ہے اس پہ؟
بالکل اسد، ایسے ہوا۔ منگل کو یہ طیارہ وہاں پر بھارتی پنجاب ریاست کے دوسرے سب سے بڑے شہر امرتسر جو ہے وہاں پر یہ اترا، اور یہ اب تک کی امریکہ سے جانے والی سب سے طویل جو ہے وہ پرواز تھی۔ स्टेट मिनिस्टर जो हैं भारतीय पंजाब के नॉन रेजिडेंट इंडियन अफेयर्स कुलदीप सिंह धलीवाल, उन्होंने इन तारिकीन को वहाँ पर वेलकम किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए और गैर कानूनी इमिग्रेशन के मसले का हल भी जो है वो तलाश करना चाहिए। लेकिन इस हवाले से असद एक बड़ी डिवेलपमेंट आज ये हुई कि भारतीय पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन जमातों के कानून साजों ने एहतजाज किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर सवाल उठाए और डिमांड की कि वो पार्लियामेंट पर इस बात की वजाहत करें कि अमरीका की तरफ से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय तारिकी ने वतन के साथ नारवा सलूक क्यों किया गया। भारत के मकामी मीडिया में ये कहा गया है कि इस फ्लाइट में बच्चों के अलावा बाकी सब तारिकी ने वतन को हथकड़ियाँ लगाई गई थी, लेकिन अपोजिशन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका से डिपोर्ट की गई कम अज़ कम 25 खवातीन के साथ मुजरम और जैसा सलूक किया गया था और उन्हें भी हथकड़ियाँ लगाई गई थी और कम अज़ कम 17 बच्चों की भी तौहीन की गई थी। भारतीय अपोजिशन जमातों के मुताबिक ये मुल्क की तौहीन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिस पर भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने लोकसभा में वजाहत दी कि नई दिल्ली इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ रबते में है कि गैर कानूनी भारतीय तारिकी ने वतन के साथ बस सलूकी ना की जाए। उन्होंने अपोजिशन अरकान के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि फ़्लाइट में मौजूद खवातीन और बच्चों को हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई थी। जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया कि अमरीकी हुकाम की तरफ से गैर कानूनी अफराद को डिपोर्ट करने का अमल कोई नई बात नहीं है और इन अफराद को उनके आबाई ममालिक में वापस भेजते हुए हथकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तवज्जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन पर मरकूज होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कहा था।
इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी हुकूमत से रबते में है कि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद के साथ परवास के दौरान किसी भी तरह से बदसलूकी ना हो। साथ ही ऐवान को इस बात की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि हमारी तवज्जो गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन पर होनी चाहिए। ये कस्टम इमिग्रेशन हुकाम पर मुनहसर है कि वो किस जहाज़ को चार्टर करना चाहें। वो ये एक फ़ौजी तैयारा भी हो सकता है, लेकिन जो भी जहाज़ आता है ये अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के इख्तियार में है। तरीकाकार एक ही होता है, खा फौजी तैयारा हो या एक चार्टर हवाई जहाज।
गुज़िश्ता हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि अमरीका में जो गैर कानूनी तारिकीन हैं उनको वतन वापस भेजने के लिए भारत हर वो इकदाम करेगा जो ठीक है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर यह बातचीत हुई थी और गुज़िश्ता जुमे भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल ने नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग को भी बताया था कि दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वाले अफराद को रोका जाए। बकौल उनके इस मामले पर भारत और अमरीका के दरमियान मौसर तआवुन है और आने वाले दिनों में भी ये वाज़ेह नज़र आएगा। असद, एक और अहम डेवलपमेंट वो ये हुई है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं कि वो अमरीका आएंगे और ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस दौरान तजारत और इसके अलावा इमिग्रेशन अहम इश्यूज़ होंगे। अमरीका भारत के जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तजारती पार्टनर है और ये बताना मैं यहाँ ज़रूरी समझूँगी कि अमरीका के जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आदाद व शुमार हैं वो ये बताते हैं कि 2022 के बाद से अमरीका में गैर कानूनी जो तारिकीन हैं भारतीय 7.25 लाख के लगभग हैं। और अगर हम देखें कि किन मुल्कों से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो मेक्सिको पहले नंबर पे है, दूसरे पर एल सेल्वाडोर है और तीसरे पे भारत है। और ये अमेरिका में दाखिल होने के लिए या तो शुमाल की तरफ से यानी कनाडा की सरहद से दाखिल होते हैं या जनूब की सरहद यानी मेक्सिको की तरफ से एंट्री लेते
हैं। तो ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है वो मेक्सिको की तरफ से समझा जाता है। तो ये जो गुआंतानामो बे भिजवाने का सिलसिला था, गुआंतानामो बे भी कुछ लोगों को भिजवाया गया, ये कौन लोग थे, क्या शहरियत थी उनकी और उन पर क्या चार्जेस थे?
जी बिल्कुल असद, वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को और उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में ये बात कही कि सदर ट्रंप अमेरिका को पूरी दुनिया के गैर कानूनी मुजरमों के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, इसलिए ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका से गैर कानूनी तारिकीन वतन को क्यूबा में मौजूद गुआंतानामो बे के फौजी हिरासती मरकज़ तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। तहम उन्होंने मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। वाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की कोशिश के लिए पुरअज़म है, जिसके तहत अमेरिका में मौजूद 1.5 से 2 करोड़ गैर कानूनी अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा, जिसके हसूल के लिए अमरीकी फ़ौज की मदद भी हासिल की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि गुआंतानामो बे भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई तो उनका कहना था कि इन अफराद में से कुछ इतने ख़तरनाक हैं कि अमरीका उन्हें उनके आबाई मुल्कों को वापस भेजने पर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो वापस अमरीका आएँ, इसीलिए उन्हें गुआंतानामो बे भेजा जा रहा है। उन्होंने गुआंतानामो बे भेजने की एक वजह यह بھی بتائی کہ ایسا کرنے سے غیر قانونی افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے زیادہ جگہ دستیاب ہوگی۔
مارکو روبیو نے بھی کچھ کہا فائزہ، اس پہ آپ کچھ بتا رہی تھیں پروگرام سے پہلے مجھے۔
جی بالکل، وہ لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں پانچ، ان کے دورے پر تھے اور اس دوران کچھ امپورٹنٹ فیصلے کیے ان ملکوں نے۔ جیسے وینزویلا نے یہ کہا کہ امریکہ میں پکڑے جانے والے تمام جو وینزویلین غیر قانونی تارکین ہیں، نہ صرف ان کو بلکہ امریکہ میں اور بھی کسی بھی شہریت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ اپنی جیلز میں رکھیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
سب سے پہلے ظاہر ہے وہ السالوادور کے باشندوں کی واپسی پر مکمل تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو خود کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں پاتے ہیں اور ان کی وطن واپسی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے سے موجود ہے اور جاری رہے گا، لیکن دوسرا یہ کہ انہوں نے امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی فرد کی ملک بدری قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا مجرم ہو، کسی بھی قومیت کا مجرم ہو، اور انہیں اپنی جیلوں میں رکھیں گے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنی جیلوں میں ہمارے ملک میں زیر حراست خطرناک امریکی مجرموں کو رکھنے کی پیشکش کی ہے، جن میں ہماری شہریت رکھنے والے اور گرین کارڈ ہولڈرز بھی شامل ہیں۔ کسی اور ملک نے اس طرح کے دوستانہ اقدام کی کبھی پیشکش نہیں کی۔
حوالے سے اعتراض یہ آ رہا ہے کہ اگر ان ملکوں کو غیر کسی اور تھرڈ کنٹری میں جا کے قید کیا جائے تو اس سے انسانی حقوق کی پامالی کے جو ہے ایشوز اور لیگل چیلنجز کو کھڑے ہو سکتے ہیں۔
امریکی گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی آپ نے شامل کی۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو امریکہ میں ہینڈل کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں ویسے تو کئی دہائیوں سے علیحدگی پسند عناصر کی سرگرمیاں جاری ہیں اور وفاق میں مختلف حکومتیں اپنے اپنے طریقے سے ان مسائل سے نمٹتی رہی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے بلوچ قوم پرست عسکریت پسندوں کی طرف سے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر میں کلات، خضدار اور تربت کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اس سلسلے میں گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا، جنوری اور فروری میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری۔
بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے اور یکم فروری کو کلات کے علاقے منگچر میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں 18 اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران کلات اور ارنائی کے علاقے میں 23 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ ان حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم بی ایل اے نے قبول کی ہے۔ بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا اور امن و امان سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے بزدلانہ کارروائیاں صوبے میں ترقی کی راہ نہیں روک سکتے۔ کلات واقعے سے قبل 5 جنوری کو تربت میں ایک بس پر خود کش بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 36 زخمی ہوئے تھے۔ 9 جنوری کو خضدار کے زہری ٹاؤن میں لیویز تانے پر حملہ ہوا، جس کے بعد نادرا آفس، موبائل ٹاور اور بینک کو آگ لگا دی گئی۔ جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے میں کلدم علیحدگی پسند تنظیموں نے سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق جنوری میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری میں 75 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 91 افراد ہلاک جبکہ 117 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس میں بلوچستان میں امن کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اجلاس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں غیر ملکی پشت پناہ یافتہ گروہوں کے عزائم کو عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا۔ بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ برقرار رکھی جائے گی، جبکہ علیحدگی پسند تنظیمیں عملے جاری رکھنے کا عندیہ دے رہی ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
فالو کرنے کے لیے آپ کیو آر کوڈ سکین کر کے سب اپڈیٹس جان سکتے ہیں۔ سیکیورٹی ماہرین سمجھتے ہیں کہ حالیہ حملوں کی اس لہر نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور ایران کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں حالیہ کچھ عرصے میں کیوں زیادہ سرگرم ہیں اور ان کے حملوں میں شدت کیوں آئی ہے، یہی جاننے کے لیے ہم نے بات کی صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الرحمان سے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو بلوچ تنظیمیں ہیں، کالعدم خاص طور بلوچ لبریشن آرمی، और उसके चूँकि दो धड़े हैं जिसमें बशीर ज़ैब का धड़ा है, उसके हमलों में हम काफ़ी इजाफा भी देख रहे हैं, उसमें हम शिद्दत भी देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि इन हमलों के अंदर काफ़ी सोफिस्टिकेशन आई हुई है, उसमें जो इंटेलिजेंस का आंसर है वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि जो कुछ माह पहले कराची एयरपोर्ट के बाहर जिस तरह चीनी डेलीगेशन को खुदकश हमला के ज़रिए निशाना बनाया गया, उसके अंदर या कोयटा में रेलवे स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो ट्रेनिंग करके वापस अपने आबाई गांव जा रहे थे या उन पे, या अभी हम देखते हैं कि जो बीएलए का जो दूसरा फैक्शन है जिसकी सरबराही खैबर मरी कर रहा है, जिस पिछले हफ्ते वीकेंड पे किस तरह उन्होंने इन्हीं इंटेलिजेंस बेस की मालूमात पर 18 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया। यूँ तो जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है ये 2001 से जारी है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 2006 में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर नवाब अकबर भुट्टी की हलाकत के बाद इसके अंदर काफ़ी शिद्दत देखने में आई है, और उसके बाद हम देखते हैं कभी नीचे कभी उतार कभी चढ़ाव उसमें आ रहा है, लेकिन 2020-21 से मुसलसल ये तंजीमें जो है ये काफ़ी मजबूत होती जा रही है, इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ रहा है, अभी ये पूरे बलूचिस्तान में फैल गए हैं और साथ साथ कराची के अंदर भी हमले करते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 में आने के बाद एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफ़ी मजबूत हुई है, तो उसका हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो बलोच तंजीमें हैं खासतौर बीएलए या बीएलएफ वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और एक वजह ये भी है अफगानिस्तान का तो जो फाल था उसका तो ओवरऑल बड़ा असर पड़ा है पाकिस्तान पे और जिसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में इनकी मजबूत होने की जो एक बड़ी अहम वजह है इन बलोच तंजीमों की, उसमें एक तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी पॉलिटिकल केओस है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो इस वक्त अटेंशन है सिक्योरिटी के इदारों की वो लगी हुई है पॉलिटिकल केओस को दूर करने में, फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट है चल रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के पश्चिम इलाकों में टीटीपी के या दीगर ग्रुप से हफीज़ गुल बादर वाले उनके चक्कर में, ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बलोच ग्रुप भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में मेरे ख्याल में इसका सलूशन ये है कि अगेन जो हम मैंने बात की कि 2013 में इसमें जब उतार आया तो उस वक्त हम देखते हैं कि डॉक्टर मलिक बलोच की हुकूमत में काफ़ी बातचीत का मरहला शुरू हुआ था, बल्कि उससे पहले भी हम देखें 2008 में जब रईस सानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बने, तो चूँकि उनका भी काफ़ी कबायली हैसियत थी उनकी, और उस वक्त जब उन्होंने ऐलान किया कि हम बातचीत करेंगे तो उस वक्त उन तंजीमों ने काफ़ी बात मानी भी और काफ़ी अरसे तक एक सीज़ फायर भी रहा। अगर उस वक्त 2008 या 2013 में अगर ये बातचीत का अमल जारी रहता तो उस वक्त ये मसला हल हो जाता, अच्छा रहता, क्योंकि उस वक्त मिलिटेंट ग्रुप काफ़ी कम थे और उस वक्त लीडरशिप अल्लाह नज़र के अलावा मोस्टली जो थी वो सरदारों जो जो मिलिटेंट सरदार बैकग्राउंड से थे उनके पास थी। अब कहानी बड़ी चेंज हुई है, अब हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट ग्रुप ने अपने आप को काफ़ी इवॉल्व किया है, एक तो उन्होंने अपने रबते ख़त्म कर दिए उन सरदारों से जो स्विट्ज़रलैंड या लंदन में बैठे हुए थे, खैर बैर मरी हो गए, अब्रमदा भुट्टी हो गए, अब जो बशीर ज़ैब का ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप उमर जो क्या है जिसके अंदर हुकूमत भी कहती है और कानून नफिस करने वाले इदारे भी कहते हैं और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक बड़ी सतह पर रिक्रूटमेंट हो रही है नौजवानों की जो सिस्टम से नाला है। मेरे ख्याल में अभी भी अगर गवर्नमेंट नेक नियति से एक बातचीत शुरू करें, पहले मरहले में ये ना करें कि आप डायरेक्ट मिलिटेंट से बात करें, पहले मरहले में आप जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पार्लिमानी सियासत करते हैं कॉम्प्रेस पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी हो गई, अख्तर मेंगल की बीएनपी हो गई या और पार्टी है, आप उनको एंगेज करें पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर उनको एंगेज करें जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नहीं करती, जैसे खान ऑफ कलात की फैमिली के जो लोग हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी मिलिटेंसी बट दे आर खफा है और वो बाहर बैठे हुए हैं यूरोप में। तो मेरे ख्याल में अगर कोई प्रोसेस शुरू करे बातचीत का, नंबर वन उससे थोड़ा असर पड़ेगा, नंबर टू कोई पॉलिसी होनी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, कोई होलिस्टिक कोई लॉन्ग टर्म की। हमारे यहाँ मसला ये कि जैसी लीडरशिप चेंज होती है, कहीं पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, पॉलिसी रिवर्स हो जाती है और फिर हमें स्टार्ट लेना पड़ता है जीरो से।
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں معدومیت کے خطرے سے دوچار رائنو یعنی گینڈے کی. اس کے قیمتی سینگوں کے لیے غیر قانونی شکاریوں کے اسے مار دینے کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں بھی رائنو کی نسل خطرے سے دوچار ہے. اب سائنسدان اس کی روک تھام کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہے ہیں اور ابتدائی تحقیق کے طور پر محققین زندہ گینڈے کے سینگ میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا تابکاری مواد سے بنے چھرے داخل کر دیتے ہیں تاکہ سینگوں میں تابکاری کی موجودگی سے بلیک مارکیٹ میں ان کی مانگ کم ہو سکے اور ان کے شکار کی حوصلہ شکنی ہو.
تھری کوارٹرز ایک ایسی پائلٹ اسٹڈی میں شامل ان 20 گینڈوں میں سے ایک ہے جن کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا چھوٹی گولیاں داخل کی گئی ہیں. اس گینڈے کا وزن 2.5 میٹرک ٹن ہے اور دی رائسٹرو پروجیکٹ نامی اس کنزرویشن ریسرچ میں اسے پیلٹس کی سب سے بڑی ڈوز دی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گینڈے کے سینگوں میں تابکاری بھر دی جائے تاکہ بلیک مارکیٹ میں ان کی طلب کم ہو جائے اور اس سے نفع کمانے والے غیر قانونی شکاریوں کی حوصلہ شکنی ہو. محققین گینڈے کے خون کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنا سکیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے.
ہم سب کوئی ایسی ترکیب تلاش کر رہے تھے کہ گینڈوں کے غیر قانونی شکار کو روکا جا سکے اور میرا خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے جس کی اس غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. یہ ایک شاندار خیال ہے.
It is a brilliant idea.
ایریوین ڈیونٹر دی رائنو آرفنیج کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور جنوبی افریقہ کے واٹر برگ کے علاقے میں تحقیق میں شامل جانوروں کی نگرانی کرتے ہیں. 6 ماہ پہلے آرفنیج کے عملے نے سائنسدانوں کو جنگلی گینڈوں کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس داخل کرنے میں مدد دی. حال ہی میں جنوبی افریقہ اور امریکہ کے سائنسدان تحقیق میں شامل گینڈوں کے خون کے نمونے لینے کے لیے واپس آئے تاکہ سینگوں سے نکلنے والی گیما شعاؤں کا اندازہ لگا سکیں.
اہم ترین بات یہ یقینی بنانا ہے کہ جانوروں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. انہیں جو تابکاری پہنچ رہی ہے وہ اسی اثر جیسی ہے جو کہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ فضائی سفر کرنے والے پر ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم مقدار ہے.
جیمز لارکن بین الاقوامی طور پر فنڈڈ اس پروگرام کے سربراہ ہیں. انہوں نے اس تحقیق میں استعمال ہونے والی تابکاری کی مقدار پر تحقیق کی ہے.
میں نے جانوروں کے کمپیوٹر ماڈل بنانے اور یہ تجربات کرنے اور نتائج کا انٹرنیشنل کمیشن آف ریڈیشن پروٹیکشن کے ساتھ موازنہ کرنے میں 2.5 سال صرف کیے ہیں اور ہمارے نتائج تقابل میں غیر معمولی طور پر مثبت رہے ہیں.
لیکن جیمز لارکن کا کہنا ہے کہ ڈوز اب بھی اتنی ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر اس سے تابکاری ڈیٹیکٹرز سٹارٹ ہو سکتے ہیں جس سے سینگوں کی سمگلنگ زیادہ مشکل ہو جائے گی. افریقہ میں طویل عرصے سے غیر قانونی شکار کرنے والے گروہ جو ایشیا میں گینڈوں کے سینگوں کی بلیک مارکیٹ کی مانگ کو پورا کرتے ہیں گینڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جس سے دنیا میں گینڈوں کی 5 قسموں کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ایشیا کے کچھ حصوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ گینڈے کے سینگوں کے طبی فوائد ہیں حالانکہ اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی شہادت موجود نہیں ہے. لارکن کا کہنا ہے کہ اگر حتمی طور پر منظوری مل جاتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ہر 2 سال بعد گینڈوں کے سینگ ختم کر کے غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کی موجودہ حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگی کیونکہ سینگ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں. وین ڈیونٹر کے نزدیک گینڈوں کے غیر قانونی شکار کی صورتحال بہت ابتر ہے. چنانچہ وہ اس تجربے کے نتائج جاننے کے بے حد منتظر ہیں کہ جانور اب بھی صحت مند ہیں. ٹیسٹ ریزلٹس تقریباً 2 ماہ میں حاصل ہوں گے. اگر فنڈز کافی ہوئے تو یہ ٹیکنالوجی سال کے آخر تک گینڈوں کے مالکوں کو بھی استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے. ماریز دی کلاک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کې کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کې کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وضعیت په خبرونه کې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې د افغانستان په اړه خبري اترې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو او د پناه غوښتونکو د ایستلو په پلان اندېښنې. افغانستان کې د تازيري سزاګانو دوام. طالبانو روانونه د خزو په ګډون نولستنه په درو وهلي.
د نن او وزیر درنو اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. هیله لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه هم تاسو نننې قربنا شهناز نفیس. د نن او وضعیت خبرونه کې به مونږ د افغان مهاجرینو د دماغي ناروغو په اړه خبرې وکړو. د دې علتونه څه دي او مخنیوي یا درملنه چې دا اغه څنګه کېدلی شي؟ نو مونږ سره د نو اوریدونکو اوسئ. ټولو نمخ کې د نننی خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې او د منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې په خپل شپږم غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپل انټرنیټي پاڼه پر کړی دا ویلې شوې دي چې د غونډې ګډون کوونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او جنو بشري حقوقو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو په پلان اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان تصویب کړی دی چې پکې ټول اسناد لرونکي او بے اسناده کډوال شامل دي. د دې پلان لمخې کډوال به لومړی له اسلام آباد او راولپنډۍ نه ویستل کیږي او بیا به افغانستان ته استل کیږي. ملګرو ملتونو او د مهاجرت نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې د بشري حقوقو معیارونه رعایت کړي او هم دغه رنګ ټینګار کوي چې د کډوالو وضعیت باید د قانون لمخې وکتل شي. په پاکستان کې ځینو افغان کډوالو شکایتونه کړي چې پولیس یې بې ځایه نیسي او زوروي یې. په داسې حال کې چې ځینې نور افغان کډوال بیا د ښه چلند خبر هم ورکوي. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د تازيري سزاګانو د پلي کېدو خبر ورکړی دی. د فروری د پیل راسي د خزو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان په عام محضر کې په درو وهلې شوې دي. په تازه قضیو کې 9 کسان نو ته د غلا په تور په اورگان ولایت کې د درو تازري سزا ورکړلې شوې ده. هم دغه رنګ د فاریاب، کالیسا، کندوز او کابل ولایتونو کې هم مختلفو کسانو ته د اخلاقي فساد، قتل او نور جرمونو په تړاو تازري سزاګانې ورکړلې شوې دي. طالبان د بشري حقوقو د غوښتنو سره سره د دې سزاګانو پلي کېدلو ته دوام ورکړی دی. درنو اوریدونکو کتونکو یو وار بیا پروگرام ننو وضعیت ته په خیر راغلی. چې څنګه شروع کې مونږ ویلې مونږ په نننۍ خبرونه کې به په افغان کډوالو کې کم دماغی ناروغۍ چې دي داسې رپورټونه دي چې دې کې زیاتوالی راغلی دی په دې به مونږ خبرې کوو. او په دې موضوع باندې خبرو دپاره مونږ د پاکستان کویټ ښار نه غلام رسول صاحب چې د رواني ناروغو ډاکټر دی هغه ته بلنه ورکړې ده. ډېر مننه ستاسو ډاکټر صاحب. ډاکټر غلام رسول صاحب ټولو نمخ کې خو زموږ اوریدونکو ته پته ده ستاسو علم کې بم داوي چې نه صرف پاکستان کې بلکې دې وخت کې کوم افغان کډوال په کومو هیوادونو کې چې دي نو سنا ستونزو سره داغي مخ دی. تاسو ته ډیر داسې افغان کډوال چې دي هغه راځي داغي علاج تاسو کوي چې دماغی ناروغي لري نو په پاکستان کې چې موږ د دې افغان کډوالو د دماغی ناروغي خبرې کوو نو کوم قسم ناروغي چې دا هغه په دې کې عامه ده او علتونه څه دي؟
ډیر مهرباني چې تاسو په دا شمن دي لمازه پوښتنه وکړه. دا سړي چې زما د تیز کا دیس کا کومه تجربه ده او په کوټي شار کې ناسم او دلته د افغانستان زاخه چکم لفظ د زمور په خوا استعمالي چې اصلاح د ماجر غه چې د افغانستان زکم کډوال سي هغه پاکستان ته راځي او هغه زمور تر نظر تللی چې څوخ ز د حکومتي پخ کې هم او اوس بیا زه ریټایر شوم چې دا ټول تجربه زه استعمالوم. دلته چې موږ تکم مریضان راځي هغه تر ټولو نه زیات پوسټ پارتم جو کم چې کم خلک چې دي ټراما ځخه سي هغه تر سیوي چې هغه سره ظلم سوي له هغه سره دغه جنگونه لیدلي هغه مرګونه لیدلي وي نو هغه ځخه موږ ورته پی ټی ایس ډی پوسټ ټراماټیک سټرس ډیسارډر هغه پر ډیرو ټاپ باندې دوم نمبر باندې چې دي هغه سټرس ډیسارډر د هغه نورې بيماريان چې د پی ټی ایس ډی په شکل کې وي نمای داسې مریضان چې هغه سره ډیپریشن ډیر په اخ کې دي بای پولر افیکټیو ډیسارډر ډیر زیات دی سایکوسیس چې موږ ورته وایي په هغه کې سکیزوفرینیا دا بیماری رږي دي او هغه سره سره چې کوم خلک نوي مریضان کې او رمای زاړه مریضان چې وي هغه ډېر شمیر مشترک دي په هغه وجه دا ده چې په افغانستان کې د افغانستان په کې واغو ته هغه سہولتونه د دواین نه نشته چې کومه دواین موږ دلې یا پاکستان کې یا په افغانستان کې ودوي ته ورا اډوایس یې وو تمشکره ورکول سي دوی هغه دوا یې نه سي تر سره کولې یا ودوی ته اویلیبل نه وي دوی نه سي پیدا کولې نو چې نه سي پیدا کولې بیا هغه ځانه مریضان هم په خپل ځای پراته وي او نه مي مریضان چې دي هغه جوړ شي او هغه کوم هر ټولي بيماريان چې کوم بيماريان د انسان له ایمیګریشن سره تعلق لري انداکان لکډوالو سره تعلق لري لغربت سره تعلق لري لستونجو سره تعلق لري هغه ټولي بيماريان په ډیر شمیر باندې په د کوم افغان کډوال دي پاو کې راځي چې ما درته په
سمرا ډاکټر صاحب سمرا تاسو د پی ټی ایس ډی چې د داغي ذکر وکړو بل یو عام ناروغي چې د دماغي سکیزوفرینیا ډیپریشن او سټرس سره ریلیټډ نور بيماریاں چې د داغي ذکر وکړو تاسو د سدي د دې علامات سوي مخنیوي کې دیشي کنا په دغه ځ رازم تاسو سره خبرې کوم خو شروع کې کتا سمات اول دا وایي چې دا ظاهري خبره ده مسائل دا کسان لري نو ځکه دا دماغی ناروغي ورته کیږي دا کسان چې تاسو ته مریضان راځي دي تاسو ته سوای په عام توګه کوم غټ مشکلات سره د دماغ ته دی وخت کې
جو مرته چې کوم مریضان راځي هغه د لوی علامتونو دا وی چې مو مشته جړاور غم جنای دي پریشانی نه دي خواب دی دي جړاوی دي شک بیماری سره هغه ډېر په بنیاد راځي افسوس سرګی ډیر زات راځي ډیر د خلګي چاول زمن زاتنګ وي او ته سوسایډل یم د ځان د مرکه دو خیالات دی غډی راځي به خوبي څه د پخو کې ډیر زیات وي اور ډېر غریب مریضان چې وي هغه لکه ما چې د ستونزو په علاوه دلته د بیماری په علاوه هلته ستونزې ډېر وي، دغه ستونزه ډېره اسپیشلي زنانې چې وي هغه د ستونزو له وجې څخه ډېر پریشان وي چې هغه خپلې مسایل هلته ډسکس کول نیسي، له چا سره غږېدلی نیسي، د خپل زړه غوسا کولی نیسي، خپل زړه چې دی هغه نیسي په غوسا کېدو، د نه غوسا کېدو له وجې د هغو ته مختلف سټرس ډسواډر وي چې لکه تاسو وي اورېدلي وي چې په علاقه کې دوی وایي دا پریان نیسي، پر دې جادو دي، پر دې باندې سایه ده یا پر دې هغه دي، نو هغه د دې اصل کې سټرس وي، د ډېر ډېر ستونزې ډېرې زیاتې وي، د زنانو یا د ځوانانو الکانو یا د نورو خلکو چې را ډېرې ستونزې څوک مسلې نه حل کړي بیا دوی راځي، خو ټوټل چې کوم شته مریضانه ځي هغه دغه وي چې بې خوبي ډېرې، پریشانۍ ډېرې، ژړا ډېرې وي، اور مې دا ډېر ښځې چې وي هغه د اولاد له وجې راخلي، څوک چې اولاد یا په نس کې یا له نس پیدا شي لغه بد پوسټ پارټم سایکوسس ډېر تکلیف، او نیمه مریضان بیا دا وی چې هغه علامات راځي چې هغه مخفل مخ کې تر نظر ځخه ظلمونه لیدلی وي، یا مرګ لیدلی وي، یا اکسیډنټس لیدلی وي، یا نه جوړیانې روغ لیدلی وي، یا ځوانان ال کامړې لیدلی وي، دا هغه د تروب له وجې سوي، یا د زکام له وجې سوي، یا د مختلف مایکروب د جراثیم له وجې ځخه سوي، دا هغه وجې ځخه د هغه ظلم یا څه لیدلی، دا هغه له وجې ځخه سټرس ریاکشن دوی سره ډیر وي، او هغه سره ژړا په ډیر هغه وي او په ډیر مقدار باندې، دغه ډول د ډیر خوراکو د کمی له وجې ځخه د دو خلګي خوب ډیر کم وي، اور افسوس او دوک سي دي هغه ډیر زیات وي دا مریضان.
ډاکټر صاحب بلدا چې ډیر څنګه چې تاسو مو ویلې س علامات چې وی لکه هیبت راځي په داسې مریضانو نوماندې خوله په ډیر راځي، تاسو ویلې چې جړا ول ورزي جاړي او سئلت ورته دا غي نخکاری چې سو کم داسې حالت کی وی زړه درزار پی راځي، نو خودی چې څنګه تاسو ویلې دم دور ها چې د اغه لدا مریضانان بوزي یا زیارتونو ماندی ګرځوي ډاکټر ته نه بوزي، کم کله یو کس چې د صدا سي علامات دي چې اغه ورته اوشي او کس لبکار دی چې ډاکټر اوویني
د اصلي چې موږ دا وایي چې هر هغه سړی چې د نورو خلق په ډول د نورو خلق په ډول باندې د عادتو کې فرق راځي، لکه اوس مریض دا وی چې هغه له ډیره جړا ورزي، زړه ور تنګيږي، دوک ورزي او افسوس کوي، شک په زړه کې ورلوږي، او د خلق باندې اعتماد نه وي، ویر پکشي ډیر وي، خوف ډیر وي، په یو چا سره جګړه لینې سي، د چا خون ته نس نه وتلې، لا اورېز زاوی رجی لبا او ویر لغه باندې بیا زړه دروای کی بی خوبي ور سره ډیر وي، خلا ور باندې ډیر لکه تا چم دا خبره وکړه، ډیر غي خلک چې هغه دامه محسوس کی چې و ماته د خارجي چې از ځان مرکم یا بل څوک مرکم یا دا خیالان ازي وسوسه ور سره ډیر چې لاس مصفانه دي، کالی مصفانه دي، په دماغ کې چې دی هغه درلوي چې دای سوچونه ورایي چې هغه وچاته ویلې نسی، مثال کې د مور د پلار د مرغ یا د بل ځان د مرګ عمر کې دوغه یا داسې وسوسې چې مثال د الله تعالی د وجود په اړه کې دا مذهب په وجود په اړه کې د مور او پلار د وجود په اړه کوپری کوپری سوچونه اټومیټیکلی په خپل په دماغ راځي، لکه هغه شنو مات گزار سره ښه خلک وي، لیکن بیا هم کوپری سوچونه چې هغه ډېر ډېر خلک چې هغه دا وي چې ما حافظه سمونه ده، سما یاداش پر سما باندې ډېر ډېر خلک چې هغه نرګان وي چې هغه ته چې دي اصابي او ذهني او نفسیاتي خواهشات کم سي وي، دغه ډول د انسان چې هغه د بل په واره کې د شک وي، کدا علامتونه انسان دا محسوس کوي چې دا شیان پر ما باندې را روان دي، جړا ډېر ورزي، جړا یې نه درې زړه ور تنګږي، پر کښې خبره دا وو په منی هم چې بای دا دوری لوک ستانه ده، لیکن هغه جړا نه ناخذ انسان چې دی هغه د چا ډوډۍ ته نسلای، هغه په ګاډۍ سفر نس کولی، هغه په جهاز سفر نس کولی، هغه چې دی په بنده کمره کې چې دی گزاره نس کولی، وسوسې چې ما درته لغه یې بل ځای چې غلط غلط سوچونه دای سورازي، لکه هوایي اوازونه ورازي، خبري ورازي، میسیجز ورازي، هغه کې دا سوچ کې مثال د کدي سوز ما په زړه او په دماغ کې یا هوایي خبرې دې هغه چوي، نو داس خلک چې داس محسوس کوي چې په ما باندې دا علامات را روان او دا شی ریګولر را روان دي، په میاشت میاشت په هفتو را روان دي او هغه شاته نه ځي، نو په کار دا دي چې هغه او هغه د نفسیات او اعصابو ډاکټران چې دغه ته ځان وشکاره کی او له وځ خپل مدد واخلي.
ډاکټر صاحب د علاج اړخ ته زر اعظم چې علاج څه دی او تاسو یې څنګه د داسې مریضانو علاج کولای شي، خو لومړی راته دا وایي چې د دې مخنیوي کې دی شي یو انسان چې دی هغه باید څه داسې وکړي چې مشکلات خو ژوند کې راځي، څنګه داری الایس کی قبول کی چې مشکلات د ژوند یو برخه ده، څنګه ممکن ده چې ځان او ساتي د داسې بیماریانو نه لکه بلا وجه په بل باندې شک کول اگین سکیزوفرینیا ډپریشن او دا ټول پی ټی ایس ڈی بیماریانی چې دي ځان د دې نه د ساتلو سلار شته دی
داسې دي چې دی خو ډېر هر شی مثال فرض کړه که انسان دا کوي سوچ دا خو ډېر ممکن هم نه ده په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نور لس علاقو کې د انسان په ژوند کې ډېرې ستونزې راځي مثال د ودو کیسه وي د نشو کیسه وي د مرګو کیسه وي د اکسیډنټ کیسه وي بیا وخت د مرګ کیسه وي دا د شیانو چې د انسان پر دماغ ډېر بد تاثیر کوي اوس د دوه شیانو څخه چې دي موږ څنګه مخنیولی شو چې هغه ډېر ګران کار دي بیا هم زه دا وایم چې انسانان چې دي چې هغه له یو بل سره تعلق ساتي خو پر ټایم باندې کوي یو داسې ځان ته یو مصروفیات پیدا کوي یو دای علم په دای کار په دای هنر باندې لګای چې هغه ځان ته پیدا کوي او بل چاته هم پیدا ورکي او یو په بیماریانو باندې ځان خبروي چې لبل چا سره ذکر کوي هغه خبرې په زړه کې نشتی او یو چا سره خبرې کوي چې وایو ماته دا د مسله را پیښه ده او په هغه باندې پر خپل خوابدوی باندې ژغیږي پر خپل زړاو باندې ژغیږي په خپل افسوس باندې ژغیږي او خپل او داس مونږ او په چې دی هغه پر ټایم باندې کوي او خلک سدي اغه له خل سره رابطه ساتي ځان اکر کوي نه ما دا خیال دي سی او هغه ته بیا موږ دا خیال کو چې اغه بيماريان یې ورته ډيري کم کړي ککجه هم بیا د پر وخت باندې پپوش درې مو دوم خبر دا دي چې بيماري په متعلق فوه نه پیدا کی اویرنس وکي دا غي علاقې یا زموږ پاکستان کې یا په افغانستان ریډیو وی ټيلي ویژن وی یا واتس اپ وی یا داسې هغه کې و خپل خبرته او کوږي او به نس پکې کوي چې تاسو دای دای د علامات کته سم احساس کولی تاسې لري په خپل مخصوص ډاکټران ته ورځي ځکه چې ډېر د خلکو چې هغه نه پوهږي هغه غریبانان او حکیمان ته ځي هغه په لوکل داسې خلک ته ریکوئیکر ته ځي چې هغه علاج سکول ډیسپنسرز په ډیسپنسرونو باندې علاج کوي لکه مثال په دوی په ځای ورته وایي کښنای ډاکټر نو له وځه خو د غیر اور دی بیا دې د زیات دي چې هغه بیا په نور شنګ شي لکه دا په دا ځین کې چې دا بچا جادو روانه کړي دا بچا تر اثر راغلي کړي دا بل شر ما سره ظلم کړي وي بیا په بل لاین کې روانه بیماری خپل زیات دي په دشمنانو په قوابدیانو په زړ شنن شي نو دا د مخنیوي نه شند سړی په دا شان ځان خبر کی چې دا حقیقت او دا بیماری دې ډېر د خلک چې ووت خل دا وي ست ګناګار یا تا ګنا کړي یا تا بل څه ظلم کړي یا د مور پلار ګناي وړي اته یا بل څه بیا د پدو مصیبتونو رښتسي چې موږ ډیر ګناګاران بیا ځان ورته ډیر بیکار او بے مقصد ورته ښکار کړ چې بیا بیماری د علامتونو یا دوه خبره درې خبره بیا د چ پر وخت باندې علاج کوون چې څومره زړه کې سړی په ځان کې ولدي چې په ما کې دا شی مخکې نه وو یا زما په نور الکان ورونو په خوند کې دا شی نه لیکن په ما کې ولې رالی چې زه دا ډیر پریشان یا ډیر ځارم یا مخوب نسته یا جنګونه راځي کې یا شک کوم یا بدګماني کوم یا پر ماینه باندې بد شک نه کوم یا خپل ځان کوم یا زما پر خوراکي کمی رااله زما پر سیکشوال لایف کې یعنی زما پر مردانه کوتو کې فرق رااله زما خواهشات کم سو یا زما یاداشت کمزوري نو دا ولې لمحسوس چې دا سره سوال ستا په ذهن کې راځي بیا وتا ته دا راځي چې د دې شانت دی هغه نه جوړی دا او د سړی تسلیم کی او قبول کی بیا لوی شي د دې پراپر ځای تلار سی واغ ځای تلار سی چې هغه ځای کې سم علاج کېدلی شي دیس نیو چې هغه په کلو کلو په داسې ځای باندې لګیږي چې هغه اصحابي ډاکټران نه روانی ډاکټران نه او نو سره پوج او دوی په داسې توندو په داسې تکلیفو اخته او بيماري په خېسي یا ډېر سړی سي بیا سبا او مشتم علاج کوون ګران وي او دوی د پاره علاج ګار وي بیا
علاج چې دی هغه ناممکن شي او رنګي چې حالت ډېر خراب شي د مریض ډاکټر صاحب ما سره تاسو اوسې گئی دی وخت کې یو لنډه وقفه الو بیر ترا ګرځو په علاج د دماغي ناروغو علاج څه دی ډاکټر صاحب څنګه ردا سے خلکو علاج کوي په دې خبرې کو
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غږ پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غک نشر خواهد شد شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم
د نن وضعیت درنو اوریدونکو کتونکو یو واری بیا په خیر راغلی پروګرام ته. نن مونږ په نن وضعیت کې خبرې کوو په افغان کډوالو کې کوم دماغی ناروغي چې ده د هغې په علتونو باندې د هغې مخنیوی کېدی شي که نه څونه پورې کېدی شي او علاج څه دی. او دې دپاره مونږ بلنه ورکړې ده ډاکټر غلام رسول صاحب ته چې په پاکستان په کوئټه ښار کې ډېر شمېر افغان کډوال چې دي اغي علاج کوي دی وخت کې. نو ډاکټر غلام رسول صاحب بل پښتنه مې نه دا د لودل مونږ دا علاج باندې خبرې کوو خو بل ضروري یو شی چې مونږ ګورو په افغان کډوالو کې مخپلم کتلې دی هغه دا چې کله دې ته ډیپریشن وشي اسې جړا ورزي دا جوور د زړه خفګان ذکر تاسو وکړو پی ټی ایس ڈی دا شیان چې ورته کیږي نو دی بیا ډیر داسې کسان چې وي هغه نشو کې ځان اخته کی لکه سګریټ سکل ډیر شروع کی نور نشاور شیان چې دي چرسو استعمال ډیر کوي نور داسې دوایانې استعمال یې چې دماغ ورله اوده ساتي په دې اړه تاسو سوای او دای یو مناسب علاج دی د داسو مریضانو کنه دا الټه نقصان ور کوي مریض ته
دسی دی چې هر څوک هر انسان الله تعالی د انسان یو نفسیات جوړ کړی دی چې څوک دی په مصیبت په یو شی باندې اخته سي نو دا کوشش کوي چې د هغه د علاج لپاره مختلف استاد تعلق لري چې ستا سره سوري علم دی او کستا علم وی مثال د ډاکټر نو ته نظر ته د ډاکټرانو خواته زی کستا سره الله تعالی علم درکړي وی او هغه دور علم چې هغه ته د هغه خلګي چې پساریان ته پساریان ته زی کدا سي علم چې هغه استاد ملایان یا د دمو وی به ته دمو ته زی کدا سي هغه وی چې مثال دوستان یا خلګ وی چې هغه تاسو باندې ډیر اثر انداز شي وتا ته غلط لري شي او په غلط لري ته روان کی لکه عام طور دا مشهور دی وی چې دا وی کستا نشو چرسو کې نو ستاسو غم یې سي دا حقیقت ستاسو موف کې ستاسو دماغ بند کې خو لیکن تا جوړوي نه اور وتا سره غ زړه بيماري هم پرته وي بیا د چرسو او د نشې عادت هم وي سي اوس دوی دریک سي سي یو ستاسو زړه بيماري پاتې سي یو ته په نشو اخته سي یو بیا ستاسو دی هغه ماشي او د شي ژوند دی هغه سره خراب سي دریم بیا چې نشې په ذات خود نوري اعصابي نارو جوړي جوړي لکه مثال هغه سایکوسیس جوړوي هغه شک جوړوي لکه په چرسو کې شک ډیر دی موږ ګبرات ورته وای او ورختای چې ورته ورختای ست هغه ډیره زیاته جوړي نو په دې مطلب دا دی چې اول ته په یو بیماری اخته وي چې نشو تلاړ سي لتا سره د دوه یا د درو بیماریان او سره سره ستاسو کوم سماجی کارونه یې ژوند وی هغه شانوم د پاس هغه د هم په غاړه کې شي نو دا سدي د خلکو چې په کار دادي چې هغه ودی ته وګوري چې د شو لار کم یو ده او مثبت لار کم یو ده او ماته د علاج په خاطر وکم زی بس څوخت د ډاکټر په حساب کې مراسي دا هم ډیر مشکل کار دی په کار دادي چې سړی روانار سي داسې ځای پیدا کی چې هغه واقعي ستاسو د علاج کېدل سي او یا هغه ټرین شو ده او مستند ځای وي خلک ډیر سي وي هغه دا وي په دانه پوجي دا ډیر د اعصابو مریضان هغه د معدې شکایتونه کوي د هډو شکایتونه کوي د بدن د کمزوري شکایتونه کوي مې خلک زما وینه کمزورې دي مې خلک زما طاقت کمزورې دي او هغه بیا پر دایسي ډاکټرانو باندې ځي چې هغه دا اسابي علم چې دی وجود نه لري یا یاد نه لري ښکاره خبر دا غوښته نه صورتو ولي کې خو لیکن عدد پراپر عدد چې کوم مسله ده هغه په شته طریقه باندې زی خلک ایڈریس نه کی او هغه نقصان ده سي چې دی بیا په پیسو د خرصو په دوه مصیبتو په دوه شان باندې بیا اخته سي او د دوی
جی ښه بخنه غواړم تاسو خبره مې کټ کا یو بل سوال زما ذهن کې دو چې مونږ خپل ټولنه کې ګورو چې تاسو وګوري یا څوک در تخپل علامات تاسو ته شریکي تاسو ورته وي چې ډاکټر ته ځان او خایا دا کې دیشي دماغی ناروغي وي نو اغه ته دا یو کنزل شانت ښکاری ډیر باز خلک دماغی ناروغي چې دا لیونتوب سره تړي وي چې خزتا ته لیونه ښکارم یا زتا ته لیونه ښکارم دا سه خلکو ته تاسو سوایي چې د دې علاج تدې دا لیونتوب نه دی او دې کې شرم خبره نشته چې ته اومني چې ماته دا ناروغي دور زې علاج کول غواړم یا ډاکټر ته لاړ شي
100% ته ټیک وای د سې دي چې دلته زموږ په خوا باندې يم چې کوم د کډوال راځي او هغه د سپیشلی دا په خزو کې دی چې څو خزه په یو پریشانی کې یا پستونځ کې یا واقعي آغاز اصابي بيماري لري نو د دې ته زړه ورتنګ جړا ورځي کارونه ورته ګراني ځوان سم چې نه سره ولي بیا خلک سدي هغه مختلف مطلبونه واسي ډېر د خدای قسم کا په غورونه ورکه یی لکه تا چې ولا داغه د پاره ډېر هغه چې دا خو یا موکر کوي یا دا سدي دا پک اس کې وی یاده لکار زخه چې دي ځان ګوري او تر سره تر بیا د بیان واغه مریض سی وی هغه زنان د ناز کزوانی ک زنانی او دغه ډول بیا زنان الکانی یا د واده کې سوي د کاروبار کې سوي یا هغه غواړي چې زوان مختب وزن د مور پلار سي دي هغه مدد نشي سره کولی د سر نه خلاص چې زو کم بیا لغه وځه کل سر وی کل لاسونه پرې کوي کل مکان وی کل دای چې ډیر غلط غلط سوچونه هم پکې کوي
ساسو غغرازی غغرازی ساسو خبر ته دوام ورکړي
نو کله دا خیال کی چې دا ډیر یو غلط سوچ یا فکر سوي هغه ډیر سوچ فکر غلط وي ل دغه وروځ ځخص موږ دا سوچ کوو چې کم خلک چې هغه د خپل زړه خبره نس کولی د دې وامه ځخه چې مور پلار وي نور چې هغه پر ما باندې دا الزامونه ولګي نو هغه راولیا چې واخپل بیماری ته نور دوان ورکی ژغ نه کوي چې ژغ نه کوي بیماری نور زړه ورکیږي او دا غل وځ ځخه خلک دا ورته کته پلاني ډاکټر لاړې دا خپل نانو ډاکټر دی او مشتدای وی چې په 200 مریضان په 300 مریضان کې یو مریض د سويچ عادلې ونتوب راځي نو خو عام خلک وی څوک ډاکټر وی څوک انجنیر وی څوک ملا وی څوک عالم وی څوک یو ډیر پېښور سره هغه وی په خدای پاک اور کړی اونر کړی تجار خلک وی نو لزر چې هغه خلک چې هغه د دې وام لغوي چې بیان کړي نو دا غل وی زه خدای چې بیماری نور پکښه
سمرا ډاکټر صاحب وخت ډیر کم لرم ډاکټر صاحب ډیر کم وخت لرم اخر کې راته دوی په یو منټ کې چې د دې علاج سره تاسو څنګه ردی علاج کوي د دماغي
ناروغي علاجونه وی چې مریضان عزیز مور دا یقین دي چې مریض سی سوخ نه جوړ کړي حسابي دا اکثر بیماریان سوخ په وراثت کې راولي بیا علاوه وجد دې مطلب دا چې وراثت کړي عزیز مور د ډاکټر په حساب په انسان په اعصابو کې یو څه داسي دوايي تبدیلیان راځي کیمیکل تبدیلیان مور نو دې کمانو کو مور دا کوشش کو چې هغه کیمیکل هغه دوا چې د په بیلانس کې راول یو د دوايانو علاج دی دوم علاج د خبرو اترو دي چې واغو تلیاو شون واغو تل منفي خوازخه په مثبت یعنی لو چپی خوازخه پر شا اړ باندې راړو او دا ورته چې ته دالې اپسي د هغه اختیار کوه او هغه ته موږ د مختلف ټیپس ورشو مختلف طریقه کار شو او چې دای مریضان وی چې هغه سایکوسیز وی بیا موږ ته د ستونو هم ضرورت وی دا هم ضرورت سي کوي ګي مریضان چې داغو فکر سوچ راړو مشتبر کې علاج هم ضرورت سي مې دای مریضان وی چې هغه ته دماغي ټکور هم ورکول کې نو لازم مشتاکو چې هغه ته دوايي واغه ته د خبرو اترو په ذریعہ باندې او سات سات بیا کل چې ضرورت سي بیا موږ ورته برقي علاجونه یا بل څه دي اغه هم ورکو نو دا درې علاجونه دي چاته د یو علاج ضرورت دي چاته د دوو ضرورت وي او چاته د درو ضرورت وي بیا د هر چا نصیب دي چې هغه په کومه ګولې ډیر شکی داغه بيماري ته قتل کړي داغه عمر ته قتل کړي داغه نویت ته قتل کړي داغه د ته قتل د زنانې نرګانې بیا دغه مطابق د دوا منتخب کو او وروغته علاج ورکو د چا درې میسي ضرورتي چا شپږ میسي ضرورتي چا په کلو ضرورت د چا په کس په ټول عمر ضرورتي لکه د شوګر مرز لکه د معدې مرز وایي تم چې بیا ضرورتي و دې ته کتل کیږي چې د مریض بيماري سره هغه په کم نویت کې او مشته کم دوا چې د هغه ضرورت او دا کم علاج منتخب
یو وار بیا ډاکټر کلام رسول صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت بیا به هم په دې موضوع باندې تاسو ته بلنه درکو خبري به در سره کیږي ډیر مننه خدای پامان او دې سره درنو اوریدونکو کتونکو زموږ پروګرام نن او وضعیت پای ته رسی تر بیا پورې د خدای پامان تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روز باید هستم
احمد سیرزیو هستم
من محمد احمدی هستم
من سهر عظیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
We'll be right back.